دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خپرونه.
سلامونه ستړي مشهي د زما حق پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله اختر کلی کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل درې میاشتني راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو د ختمېدو خبر ورکړی، په بخښنې سره د سختېدو خبر ورکړی. یونما په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی، د 2015 کال له اکتوبر څخه د ډسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یونما وایي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته له لاسرسي منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د 2015 کال د اکتوبر په درېمه ښځې د هرات په اتلر شپېتم سړک کې جمعه بازار ته له ننوتلو منع کړي او آن د ښځو د تیتو پره کولو لپاره یې هوایي ډزې کړې دي. د اکتوبر په شپږمه د زابل ولایت د امر بالمعروف مسؤلینو هغه ښځې درولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په موخه وتلې وي او هغو ته یې ویلي چې نور دی د دې هدف لپاره له کوره نه وځي. د ډسمبر په اتمه بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیس یې ملتیا کوله د ټکسي موټروان او د خري بسونو چلونکو ته امر کړی چې بی له شرعي محرمه د ښځې نه سپروي. د ډسمبر په 28مه د وزارت کارکوونکو د کندهار ښار یو مارکیټ ته ننوتی او دکاندارانو ته ویلي چې پر ښځو دې توکي نه پلوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو او همدارنګه د طالبانو حکومت ویاندې یو نامه د راپور د خبرېدو په اړه کوم خبرګون ښودلی نه دی، خو مخکې څو ځله طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. له کله نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. نجونې له پوهنتون زده کړو راګرځول شوي دي، د ښار د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. همدارنګه په مزایونو کې ښځې په ساتنه توګه تګ راتګ نشي کولی، او که افغاني ښځې غواړي له یو ځای بل ځای ته سفر وکړي نو حتما باید ورسره شرعي محرم ملتیا وکړي. یونما وایي چې دغه بندیزونه په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر ښځو له هم سخت شوي دي. دغې ټولنې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي دي، همدارنګه یونما البته یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له خپلو بندیزونو لاس په سر شي. خو طالبانو سره لې چې د یونما د راپورته غبرګونه دی خوده لی، بلکې په تیرو څلورو کلونو کې کمې غوښتنې چې نړیوالې ټولنې طالبانو همدارنګه د دوی له مشرتابه کړي دي، هیڅ مثبت ثواب او غبرګونې ورته نه دی خودلی. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ورځ تر بلې د طالبانو حکومت بندیزونه پر افغانو ښځو زیاتېږي، سره له دې چې نړیواله ټولنه په دغې ډلې باندې فشار اچوي، د دې په اړه باندې بېلابېلې ناستې جوړېږي. په نړیواله کچه د افغانو ښځو غږ پورته کېږي، خو بیا هم افغاني ښځې نه توانېږي چې په افغانستان کې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي، کار ته ستنې شي، او همدارنګه هغه اساسي حقونه چې د دوی دي هغه ورته ورکړل شي. نن به خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د دغو بندیزونو اغېزې څه دي، بالاخره د افغان ښځو برخلیک به څه کېږي، او نړیواله ټولنه څه کولی شي. خبرونه کې راسره ملمنې د ښځو د حقونو افعاله پلوشه کاکړه، همدارنګه په افغانستان کې د ښوونځي استاده فرزانه سیار دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. اغلی ککړ له تاسو سره به پیل کړو. یونما د دغه تیرو څو میاشتو راپور شریک کړی دی، یو ویلي دی چې دغه بندیزونه لا پسې سخت شوي، په ځانګړې توګه په امازایونو کې د ښځو په ګرځېدو باندې بندیزونه ډېر شوي دي. دا یوازې د کار په برخه کې نه دی چې ښځې کار ته ځي او طالبان پرې بندیز وضع کوي، بلکې کله چې دامه قدم وهلو دپاره یا امازې ته یو څوک ځي، ښځه نور اجازه نه لري چې هلته په ازادانه توګه وګرځي. ستاسې په باور د یونما دغه راپور څومره له واقعیت سره اړخ لګي؟
او ریدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا په بخښنه سره د راپور نو د واچنه خو د افغانستان ډیر نو ستړی او ستومانه شوی دی په دې چې راپورونه راخبري کې نن په افغانستان کې د ښځو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې دغه څه وضعیت او دغه څه تاوتریخوالی او داسې آزادي چې یعنی داسې محدودوالی چې دوی ورته مسؤول محدودوالی وایي چې موږ د ښځو مسؤلیت لپاره کړی په هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته هیڅ اسلامي هیواد کې نشته دی منګه ستړي استو د افغانستان خزه د افغانستان نارینه د افغانستان ټول وګړي کپا بهر کې دي او کپا داخل د افغانستان کې دي د دې راپورونو نه نو ستړي دي منګه میډیا او منګه مطبوعات او دا یو منګه تا یو نری رانس په شان شوې دي چې دا وضعیت اورنن خو مطبوعات او دا رسنیز مرکزونه ډیر افعال دي په خو به هم دا ستاسو تلخواله په غواله دوره کې هم کې دو زما عمل ته خپل می ژوند کو زبر حاله کار میکو دا وضعیت مادي دو چې خزه د پاره محرم نه ته خوستو خزه هغه انساني ازادي چې غواړي اسلامي ازادي چې غواړي زده تا غیر اسلامی آزاد دغه ویم تاوتریخوالی ویم په دې منظور دی چې په اسلام کې دا محدودیتونه نشته دی کوم چې دی وځه کوي دا ټولنیز محدودیتونه دي د دې په نظر د ناپوهۍ او د نادانۍ او د بې علمۍ وجه ده که چېرته یو انسان عالم وي او د دین واقعا چې په واقعیت کې اسلامي دین اسلامي لوستي وي مطالعه کړی وي او شریعت لوستي وي فقه لوستي وي دا ټول موارد نن د دنیا سره د قران د ساينس او د ټکنالوژي سره دین دی دا په کامله معنا په تفسیر سره لوستي وي دا تر کواله هیڅ کله نه ستمرځي مونږه ام اسلامي ټولنه یې ام خپل دې لوړ سره د دین چې منفي فرهنګي کارونه هم مونږ لرو سنتو نو دا شایان دي چې مونږه مخالفت سره لرو مګر د یو لوړ فرهنګ خاون هیواد وو دا په تاسو سره چې دا د ډیر دورسته پاتې کېدل او دا یو د جهالت د وجه نه کیږي دا هیڅ کله دا د علمي یا بادانش یا پوها او په اسلام په واقعي اسلام ماین کسان دا څه کار نه کوي لکه د خوځ لپاره خزته په اسلام کې احترام دی خزته په اسلام کې درناوی دی خزته لپاره توهین نشته دی تحقیر نشته دی تاسو یو وی چې ته یو خزه په لار کې درې او تاغه ته وی چې ستاسو محرم چیرته دی یو کوند چې خپل بچی ساتي ته داغه ته محرم دې کوم ځای پیدا کې یو څوک چې نفقه په کور کې یعنی د کور د نفقې مسول وی دا غیته ته چیرته هغه ته محرم پیدا کی چې په سره کې اوسې مونږ ټول آزادیګان محدود دي او دا یوازې پر راپورونه کې کیږي یو نه ماتل راپور ورکړې دي د لال متحد نور قانون چې څوک چې زی افغانستان ته یا خارجي ژورنالستان دي دوی په خپل راپورونه کې دغه ټول ستونزې مخام وروي دا ورملا کړی دي اختاره کړی دي په ښکاره په سرګند توګه اعلان کړی چې دغه محدود د تو نه دلته دي مګر د دې محدودې تو نه د لپاره حل لار نه و آیا دا بین المللي ټولنه په دې نه پوهېدل دا اوله دوره یو امتحان شوې دوره ده اخی په دې نه پوهېدل چې دغه قوانین او دغه معاهدې د دې سره انزا کړل ولې هغه وخت دې دا حق نه پورته او وخت چې راوړي دلته کې نه په قدرت کې نه بیا فاسته ارینا د راپور ورکی او خپل د پروژو سیستم یو پروژي کار دی دا زما په اهم دا یو پروژه ده چې یو نمای وخلی او راپور ورکی او راپور به ورکی ملل متحد او قانون ته ملل متحد نن د اوکراین لپاره چې وکړل چې عوام اورې ده نن د اسرائیل لپاره او د فلسطین موضوع کې چې وکړل په بین المللي کچا باندې چې आवाज اورې ده نن د ایران لپاره چې وشوې خدای په صلحاو خلق میرمنې په تازه اوراته کې د مهنت لاره خپل ازادي او خپل چای حق وانه اورې ده نو په دې راپور به خپور شي خبرونه به سو شي نتیجه به د دې سو شي زمونږ درد به ډیر شي زمونږ رنځ به ډیر شي ځکه په افغانستان کې چې دا میلیونونه زمونږ ورونه ژوند کوي دلته، دا یوازې زما دنده نه ده، زما د یو ورور، زما د یو وګړي هم دنده ده.
په بخښنه سره اغلی کاکړ د چیو نما یو ورته نور سازمانونه په افغانستان کې د ښځو په اړه دغسې راپورونه خپروي چې طالبانو بندیزونه سخت شوي دي، یا هغه وضعیت ډېر مستند دی لکه دلته یادونه شوې ده چې په ترینکوټ کې دا پیښه شوې، یا همدارنګ په کندهار کې ورته پیښه شوې، یا په هرات کې چې ښځې له جمعه بازار راګرځول شوې دي. فکر نه کوي دا لام حادثه ده یو ډول چې وکولای شي نړۍ متوجه کړي د افغانستان په طرف، د افغانستان د وضعیت په طرف باندې؟ یکنه فکر کوي دا هم دغه پروژې یوه برخه ده چې تاسو مخکې ده ونه وکړه چې هلته ورسره د پردې تر شا معاملې کې لوی قدرتونه او بیا یو نما په یو ډول باندې غواړي افغانستان د رسنیو سرخط وسي.
پردې چا نه مې سیال دا خبره پدې کومه د ډېر درد نه کومه پدې د دې درد نه کوم چې ما پدې سلويخت قانوني کې چې د افغانستان کې یا د ځواني پسند کوم یا د کوچنیواله پسند کوم، مګر ټول مدل تلست دي د ملل متحد او یا د دې ارګانونو رول څه چې د خلکو په منځ کې دي او گزارش ورکړي. دا د ډېر درد نه وي، دا ټول مالست دي، دا ټول د دې تاریخ شاهد یو مونږ او مونږ شاهدان یو. دا ښه کار دی او را څرګند کړل چې دا څه واقعیت شته دي، مګر دلته خپل قرباني ځان موجود دي. تاسو دا ښه چانه زه پر راپور سکو ما نه د پښتنې او په هغه کال کې چې زه د طالبانو په وخت کې په حال کار کوم، په یونیسف کې مې کار کوم، اغه وخت ما نه پښتنو کې چې تا سولې در دغه په وخت عجب د راپور نشته دي، عجب د لیکلو دلته نشته دي چې ته ورته وي. نو دا حالت خو دې ټول لیدلې وو، دا راپورونه خو ټول دې لیدلې وو. دا د صرف د یو پروژې په شکل زما په نظر د ډېر درد نه هم چې په پاتې کیږي، کله دا اواز په سلور کالو کې د سلور کالو نه تیر شو څه نتیجه ورکړه. پس ما ویوی چې په هر میز کې، په هر خطابه کې، په هر خبره کې، په هر مطبوعاتي کنفرانسونو کې، اعلانیو کې، په ناستو کې، په سیاسي ناستو کې، په ټولنیزو ناستو کې، په بهر کې، په داخل کې، دیاسپورا کې، همدا چې ویل چې زمونږ درد دا دی چې تاسو خو یو انجنیر ته یو مکتب دروازه خلاصه کوي چې دا غیر اسلامي کار دی. په باور کته غیر اسلامي کار دی چې وینځه دا مکتب تړلې ده، مدرسه تړلې ده، د یو خپل ته شپږم نه ورسته د تعلیم اجازه نشته ده. دا یو اسلامي کار نه دی، دا ټول دنیا چې کوي اسلامي هو د نړۍ چې کوي دا ټول په عربستان کې تغیرات راغله د ویژن، مګر دلته هغه فارسي وانه خبره یو مطلب دی وي چې ما اصلا یکل اداره دا خو غلطه خبره ده. نن د یو نوم راپور نه من دا څه معنا ورکړي چې دا راپور دغه گزارشونه زیرې میز په سر دنیا ته خبرې ټول دنیا خبر ده، په څلور کال کې خبر ده، په اول کال کې خبر و، په دوم کال کې خبر و، څو کال مخکې ته خبر و، تجربه شوې دي. په لکه فکر سره تاسو فکر وکړئ چې مجاهدین هم په اول دوره کې چرته تقریبا هم دا څه چیرې و، خو یو مکتب په تاسو کې و هم دا رقم یو چیرې و، فرق نه درلوده، مګر تغیرات راوړل په مرور د زمان په دوه دوره کې چې کال راغلل، دوی تغیرات مثبت خپل ځانونه کې راوستل، خپل نونه د لپاره ازادي ګانو د لپاره هغه مثبت ازادي چې لرله، دوی تغیرات راوړل. پوه شو چې موږ د نړیوال نه وروسته پاتې کیږو، پوه شو چې افغانستان تر نوسو حکومت نه کوي، په دې پوه شو چې نه د غیر اسلامي کار ته هغه خپل منفي ټکو ته متوجه شو. کنه هغه تم فلم بردار ما په مخ کې په یو واده کې په ننګرهار کې دیو ویدو ما تکړه کمرې دی ویدو ما تکړه چې په فلم برداري مکو د واده په مراسم کې راځه تاسو مکو
هغه لکه کړه فرتنه چنه منتظر د ساسي په باور کې چیرته مجاهدینو تغییر وکړو علت څه ده چې طالبان نه کوي؟
د دیو دی دا ګوري هغه د نړیوال سره مثبت یا د نړیوال سره دی هیڅ اړیکې لري، هم د ماجرا دوره کې هم دی دیو په خپل هغه د کله نه د وټلو اجازه هم دیونه لرله چې نور ځایونه تلاش شي او وګوري چې په نړۍ کې څه دي. زه تاسو ته وایم چې چې امدا خلک چې نن د بازار نه د جمعه بازار نه د خار د مین نه د تفریغان د یو رستوران نه خدمه کوي چې ته ډوډۍ مخور ته محرم سره دراشه ته په ټیکسي کې مکې نه محرم سره دراشه امدا خلک که په یو اسلامي هیواد کې یو دوه کاله درې کاله روزل شوي وي تربیه شوي وي لیدلي وي چې دلته څه حالت دی دوی به نه پاتې کېدل دوی خو عما هسې محدودې پرېښوتل د خپل ساحې نه ونه وتل دوی سې دنیایي علم ونه ښودو عما هغه محدوده کتابونو کې چې دا عمومي مطالعه ونه کړله د اسلام دوی ما هغه محدوده کې پاتې شو متاسفانه دوی اخوا ته حرکت ونه کړو بل مسیر ته حرکت ونه کړو چې پاتې وي مګر د مجاهدینو چې دومره توره کې کال راغلل ویل او نه دنیا د سمدا دنیا سره اړیکې ونیولې خلکو سره لاړل د ترکیې نه نیولې زمونږ د منطقي د غیر وکړه اول مطالعه وکړه هر د ته چلاړل ویلې دل چې نه دا کار کوم کار نه چې شوې دي د خوځو په حق لري دې ټول چې وځه کړی دي راځي دا به اشتباهي بل نړیوال سپورت سره یې مايات سره دا یو خبره مناله مجبور چې وکړي د خپل منافع لپاره د خپل ګټه لپاره د خپل پاتې کېدل لپاره متاسفانه چې دوی په دې نه پوهیږي نه د خپل بقا په فکر کې دي نه د هواد د بقا په فکر کې دي
مننه غلی کاکړ تاسو ته بشتره وګرځم فرزانه جان ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر غلی تاسو ته وایي تاسو د افغانستان د نن یاستې وضعیت له نږدې څاري او حتمان د غبندزونه چې یو نامه په راپور کې په ځلونو تکرار کړي دي او تکراري د بمول نږدې کتلې وی وضعیت د نن افغانستان کې څنګه دی تاسو چې کله به هر ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو له خو سره څه ډول برخورد کوي
په دې سره کې سلامونه تاسو ته درنې مرچنګ ته چې خبرې وکړي او د ازادۍ رادیو ټول او د دن کو ته وزیر پرو ایم یو نو همیشه خبرونه خبروي مګر د دوه خبرونو خبرولو ګټې مو ته شي دي لا د افغان جنو ترمنځ یو ډول ویر راځي ته وي زموږ په نظر باندې چې حالا نن دا باندې شونن دا باندې شو اکثریت جنې به له رواني ناروغي سره مخ کړي وي سره دې چې په ډیر اندازه باندې نه وي خوکوی هم د دوم رډیرو خبرونو خبرول څنګه نشنړیوال به پری خبر کی مګر دا یو ډول دینچونو لپاره رواني ناروغي هم رامنځته کوي علنه نو به محرمه نه پرېږدي نو افغان جون خو کله هم به محرمه ډیره بیرون نه وتلې کتلری په انتون ته بتللې چې ضرورت و مکتب ته بتللې یا بازار ته تللې وي او چې کله یو شی به اخیستې وي کنه خو به ځای خو هیڅوک هم نه ګرځي دا اول نه هم دغه موضوعات یعنی ډیر زیات وطن کې نه و چې انجونې د ډیری به محرمه لاړ شي نو چې پنتون بنده مکتب بنده نو انجونې به چیرې لاړ شي خو کچیر ته کوم ورځ کوم موټر ته ځي هم صبحانه به سره یوځای کیږي یا به یو چکر ته یوځای کیږي دا خبرونه چې اوریدل کیږي حقیقت بلري مګر په کابل کې په ډیر اندازه نشته دی ولایتو په اړه باندې نه پوهیږم مثلا په کابل کې زه په خپل زده چې کوم آنلاین تدریس کوم دی هغه تدریس په سوبسټیزم خرته نور خار کې وظیفه لرم او تر ورته مکتب کې تدریس کوم کله کله بازار ته ځم انسان ته سودا یو شی اخلم نو ما خو د کوم خاص مشکل نه لري دلته خو مقصدم د حجاب غوندم کالی غوندم عادي کالی حجاب ټکرای مخمصه مخ وی نور ما ته یعنی چې کزه خپل شخصي پړوایم په کابل کې ما ته چونه دی ویل چې ته چیرته ځې ولې ځې او څه کوي خو د ولایتونو په اړه باندې نه پوهیږم چې څنګه سببوي
کله د امر بالمعروف وزارت کارکونکو سره مخ شوی یاست په خارو بازار کې چې ګرځي
هو ولی نه هو سره کونکو کې ګرځي عادي اچھا سره خبري کوي اکثریت وخت موټرونه دروي او کله هم په لوی موټرونو سرویسونو کې راځي تبلیغ کوي ډېر مخشوي مو
یعنی به تاسو خپل شخصا داسې پیکسر نه یاستې مخشوي چې طالبان مو دروي یا د وزارت کارکونکو مو دروي او درته وایي چې اها فرزانی که تاسو ته وایس لکه څنګه چې زه به تاسو نه د پښتنو کوم تاسو یادونه وکړي چې مستونز نشته دا او تاسو چې خار بازار کې ګرځي حجاب مو غوستې وي او له هیڅ ډول سنسر نه مخ کیږي که چیرې دغه ډول بندیزونه نه وي، د دغې 13 کلنې نجلۍ یادونه به زه وکړم چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیو خپرېدل ډېر غبرګونونه پارولی دي. د هلکانو په جامو کې کار کوي او هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. که چیرته ستونزه نشته د ښځو لپاره چې وکولی شي بهر په حجاب سره، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کشت ګزار وکړي، لاړ شي، وګرځي، نو دغه نجلۍ چې اوس یې ویډیو رسانیزه شوې ده، فکر کوي د کوم مجبوریتونو له مخې اړ شوې چې د هلکانو کالي واغوندي؟
د دې چې لې ویډیو می ولیدل په ټولنیز رسنۍ کې چې په خپل وای چې زه نوریا یم او مدین الرحمت په نامه باندې کار کوم، ډېر زیاته خوشنونکې ویډیو وا، واقعا ډېر زیاته پنځګر کړم، ډېر خفه کړم. تر څنګه مې د خپتیان تر څنګه ور باندې افتخار هم وکاو چې ته ګوره یو افغان انجلۍ کې دومره غیرت هم شته چې هغه کولای شي دا وایي چې زه بې پلاره یم، پلار نه لرم او د کور ټوله نفقه پر ما باندې ده. یعنې دغه نجلۍ کولای شي چې د خپل ځان لپاره روزي پیدا کړي او دې لارې نه کار اخیستی ده چې دې د په ځای د دې چې د نجونو کالي واغوندي، دا د هلکانو کالي واغوندي. خو دغه خبر د اوسني حکومت پورې زما په نظر ډېر اړه نه لري، ځکه کله چې تیر حکومت هم وه، نو یا په تیر حکومت کې نجونو په کافي شاپ کې کار کاوه خو نه یې کاوه، که نه د سړی تر منځ په کافي شاپ کې هېڅکله هغوی ته اوبه او ډوډۍ یا ځینې شیان نه دي راوړي. نو شاید دا د خپل فکر داسې وي، یا به مور ورته داسې ویلي وي چې ته د هلک په جامه کې لاړه شه، هلته کار وکړه، یا به دا کافي شاپ داسې وه چې د دوی کور ته به نږدې و، دوی به داسې فکر کړی وي چې زه دلته کار وکړم، نو وایي چې ماته 1000 روپۍ معاش راکوه چې دا ماشتې وي کورنۍ لپاره تقریبا ښه هم ده. مګر حتما ځینې مشکلات هم به پکې وکنه، ځکه چې د نجونې معمول چې کله د سړیو کار کوي یا داسې یو کار کوي، مثلا په بام کې واورې توګي یا خټې جګوي، یا هم په کراچۍ باندې یو شی خرڅوي، یا هم په کافي شاپ کې د سړیو تر منځ کار کوي، نو دا زما خپله تجربه هم ده چې هغه یو ډول د شرم احساس کوي، د فکر کوي
همته د طالبانو راتګ نه وړاندې موږ په زلونو کتلی دي چې افغانې ښځې د کراچۍ په سر باندې سوداوي خرڅوي. همدارنګه کله چې طالبانو نوي بندیزونه وضع کړل، په هغه وخت کې فکر کوم د ښوونځي یو استاد وه چې په سړک باندې بوټان رنګول، هغه د ښځو په جامو کې ناسته وه. فکر نه کوي چې دغه محدودیتونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ پرېکړه کړي چې خپل لباس بدل کړي؟ ځکه مخکې تر دې موږ په زلونو کتلي وو چې افغان ښځې په کراچۍ و ترکاري فروشي کوله، یا ورته نور کارونه یې کول، خو ښځینه جامې اغوستې وې، د نارینه په جامو کې نه وې راوتې.
د نجلۍ هم په خپله ویډیو کې وایي چې ما اول په کراچۍ باندې سبزیانې خرڅولې، خو په هغه کې ما نشوه کولی چې سمه ګټه وکوم. نو البته دلته به یو منظم معاش ورته مقرر کړی وي، یا به څنګه قصه وه چې دې دا قبول کړه تر څو چې د ځای کې کار وکړي. خو دلته ځینې ډېرې نورې خبرې هم وي، یو خو دا چې ممکن د کافي شاپ والا د دې لپاره مقرره کړې وي څو چې مشتریان زیات شي، ممکن امکان لري، که نه افغانستان د افغانستان کې دا موضوعات بی حده ډېر زیات وي چې دلته ښځې ته د انسان په سترګه باندې زیات نه کتل کېږي، دي او داسې یو څه په نظر ورته کتل کېږي، که نه چې یعنی زیاتره وخت استفاده ترې نه کېږي. ممکن دا یې د دې لپاره مقرره کړې وي ځکه طالبانو دا له دې ځای څخه وایستله، او ورته یې وویل چې یعنی اکثریت دغسې کورنۍ چې بې سرپرسته دي، زما په نظر چې طالبانو ورته یو ماش هم مقرر کړی ده چې دوی ته هغه میاشتنی ماش ورکوي، یا هغه څوک چې پودریان و دي هغوی لپاره هم یو ځای شته چې داسې یو څه شته. مقصد زموږ په ځای کې هم ډېرې یتیمې کورنۍ دي، زه په خپله باندې وینم چې هغه څوک چې پلار نه لري، اولادونه یې وړه وي، یعنې صغیران وي، د هغوی لپاره میاشت 6000 روپۍ هم ورکوي، او څه وخت مخکې هم ورته 40000 روپۍ ورکړلې. یعنې دا چې دغو ځایونو ته یو څوک لاړ شي، خپل ځان ثبت کاندي، یا یو څوک ولري، نو دغسې یو څه د طالبانو په حکومت کې هم شته چې هغه څوک چې سرپرست نه لري له هغوی سره مرستې کوي، یعنې داسې نه ده چې وږي به پاتې کېږي.
مننه کور ودان،
ځکه زه په خپل شاوخوا کې وینم
سمه ده مدنه کوربه ده اغلی ککر ک تاسو ټلیفون سم شوی و تاسو ته راشو ک تاسو ته وایست فرزانه جانې یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه څنګه چې یو نامه یا نور نړیوال د افغانستان شرایط بد یادوي بد نه دي دوی خپله تجربه شریکه کړه چې تر اوسه پورې هیڅ ډول تاوتریخوالی سره د طالبان له خوا نه دي مخ شوي او کله چې بهر وزي حجاب اغوندي هیڅ ډول ستونزې ورته نشته همدارنګه د نوري یادونه وکړه چې ښایي د ځینې نور دلایلو له کبله غړ شوي چې د نارینه او جامې واغوندي او پاتیر کې هم داسې ورته وضعیت و چې جنو په ځانته توګه نشو کولای کار وکړي ساسي نظر څه دی تاسو له فرزانه جان سره هم نظر یاس چې واقعا په افغانستان کې وضعیت دومره بد نه ده
هغه په په ځان سره چې لکه فکتګی را خپل یا هم پاسپورت کې تاسو د سویم چې د فرزانه جان سره خو اس کله مخالفت پدې نکوم چې هغه خپل پاغه هواد کې ژوند کوي کنه هغه انداوس د شرایط خپل ویني نو ځکه سره مخالفت نکوم مګر موافقم پدې په بعض شین کنه چې دا شرایط کې د جنې سید چې څنګه افغاني ټولنه د افغاني فرهنګ دی دا لباس اغوستل په خوا به ممدسې وکړي چې ته یو نارینه د خزو جامې واغوندي ورته وایي چې او دا خنه دی دا جامې تا ته خنه دی تازه نه خزه جوړه کړي بد پیښکاري بد خبره پیکي توهین پیکي تاخير پیکي حتی په تمثيلي پارچو کوم چې څوک دا کارو کې هم تاخيريږي نو او که چې ته یو جنې د نارینه او کالي واغوندي او د نارینه په جامه کې وګرځي دا معنی دې لري چې تاسو احساس وکړئ چې دا کم مجبوریت دی او دا والد دی او یا والد معنی کیږي صحیح دی چې مونږ د حقوق د خزو د حقوق دفاع کوو مونږ د بیولوژیکی سیستمونو د ژوند یا فزیکی مونږ هغه تغیرات د خزو او د نارینه په منځ کې چې کوم توپیرونه دي دا غي یو والد لپاره هیڅ کله ځکه دا د خدای کار دی خدای خلق کړی دی دا د دوه جنس مخالفه جنس خلق کړی دی خلقت کې مونږ د خدای تعالی ته تسلیم استو هیڅ کله سن شو لید راز دې جنې ته په مساله کې چې دې تاسو مجبوریت وسستون زوا اولې دا کار وکړو پښتنه دی کې چې دې دا اولې کار وکړو آیا نشو کولای چې د یو خزه په جامه کې تاسو فکر وکړئ چې یو دولس کلن ډیر لس کلن څوارلس کلن پنځلس کلن جنې لاړ شي او کار وکړي آیا دا ټولنه پمداغه اسلامي هواد کې چې موږ ویو چې په سل په سل کې اسلامي قوانين تطبیقيږي او دی ادا کوي آیا دا جنيبه مسونه دا سمره بد خبره ده دا سمره ترخه خبره ده دا سمره بد خبره ده یعنی چې تاسو زمونږ خزه موږ خزه د پاره د زمينه نه د مفایده کړي چې دوی په مسونیت کې ژوند وکړي نو ځکه نه غواړي چې خزه بیرون لاړ شي یا بیرون وسی پس فکر کوي چې نه خزه مسؤول نه دي دلته مسؤلیت تضمین نه دي که خزه چیرته مسؤلیت تضمین وي نو په شپه کې تللی شي څه مشکل ده خو نارینه خورته دی خو دی خزه د پاره همیشه معذرت غواړم دی ته همیشه یو بد دا مخالف جنس ورته د حیوان په شکل ورته ښکاری د دې د نزان پټولو د مسؤلیت د پاره د خپل مسؤلیت د پاره دا کار کوي دا د ډیر درد نتیږي دا د ډیر د بیکاسي او د ناچارۍ نه یو علت دی کیږي د دې اصلي علت باید اوسېدل شي دا په وینا باندې کیږي صحیح دی زه به ویم چې امنیت تامین دی زه درته ویم چې اوس ویل چې په کابل کې ما اوریدلې دي چې کابل کې خزیزي تاګور اتاک شته دی دا څوک ورته خدای نه خواسته دی یو غیر دغه خبره مونږ نه دا اوریدلې چې د خز پاکلې یا د ژوند پاکلې وورو دا زمونږ خور مال تشته دی او دا خپل عیني ګوري دا شایان هغه که زه مخالفت مګر زه اصلي ستونزه ګورم اصلي ستونزه څه ده چې نن په یو اسلامي هیواد کې دیو ته ویل کیږي چې ته بیرون مه ځه پارک ته مه ځه صحیح ده زه پارک ته نه ځم د محرم سره نه ځم محرم سره ځم یا د محرم سره نه ځم چې وتلم د محرم سره ته اوسم یا ونه ځم د محرم سره دا په څه معنا ده دا په دې معنا ده چې د مسؤلیت نه لرم د امنیت نه لرم زه لارم نه لرم په دې چې تاسو امنیت نه دی تامین کړی د خوځو لپاره، نو ما ته ولې څوک وایي چې زما وخت ده؟ ما ته ولې څوک وایي؟ زه خو ډېر سفر ته اوږد تر نه سم چې زما رم ته، زه د خپل د کور نه وځم، د مجبوریت نه، د سودا دپاره ځم، د خپل روزمرګي یا د ورځنۍ چارو او خریدارۍ ته روان یم. زه خو هلته ځم د دې دپاره، مکتب ته نه ځم، مدرسې ته نه ځم، د پوهنتون ته نه ځم چې زه هلته وکړم. ما ته مسوول ځای نه شته دی. پس د دې نه معلوم شو چې تاسو د ښځو دپاره مسوول ځای نه لرئ. تاسو یې لري چې په خزه باندې چلونه شي، څوک ورته څونه وایي؟ ولې ورته څوک ورته وایي؟ دا خلک څوک دي؟ دا خلک زموږ د ټولنې خلک دي. نن تاسو امنیت نه لري، تاسو دا حاکمیت نه لري چې یو خزه مسوول لاړ شي. دا خو دین ته بیرته راځي کیږي. دا خو دا خبره بیرته دی دی د ناامنۍ ته راځي کیږي. چې موږ نارینه لپاره امنیت جوړ کړی دی، او نارینه زور لري. دولس بجې د شپې موزي، یو بجې د شپې موزي، دوه بجې د شپې موزي، ځکه ټوپک لري، اسلحه لري، خلک هر څه کولی شي. دا یوازې د حکومت کې تاسو نه یم، په هر حکومت کې چې زه عمومي خبره تاسو ته کوم، خزه مسونه نه ده، ولې نه ده؟ ولې دا هغې امنیت نشته دی؟ نو خو چې ته ټوپک لرې، د خپل وطن او ښځه ناموس ګڼې، خو زما د وطن چې د ناموس دی، د وطن مېرمن هم ستا ناموس ده، ولې دا هغې مسؤلیت نشته دی؟ ته رستورانت کې مه کښېنه، ډوډۍ مه خوره، په دې چې هلته سړي دي، سړي څوک دي؟ سړي زما د هېواد سړي دي، هغه زما څوک ورور دی، څوک مې خور دی، د چا بچی یمه، د چا لور یمه، د چا لمسۍ یمه. زه راځم دلته، ولې زما څونه نه یم؟ تاسو پر خپل ځان اعتبار نه لرئ؟ خپله مطمئن ناستئ چې تاسو ښه خلک ناستئ؟ ځکه زما څونه نه یم. دا خو دلته سوال دی، دا خبره دی که پیدا کېږي، دا خبره څېړنه ته ضرورت لري، چې دا همېشه زموږ په ذهنونو کې ده. او متاسفانه کلونه کلونه وشو، په هر رژیم کې، په هر روزګار کې، وایي د فارسوانانو متل دی، وایي نه به یې شوري شور، نه به یې بې نمکي. که زموږ ته دیموکراتیک هېوادو دا هم راغلل، نظامونه راغلل، هلته هم ښځې مسؤولې په دې نه وي، ځکه کورنۍ نه غوښتل چې په هغه ځایانو کې چې دوی ولاړ شي په مجبورۍ نه، دوی هڅول کېدل بغیر د مفکورې نه، چې یو سنتي ټولنه وه. هغه ازادیګانو ته تلل، مکتبونه خلکو پرې ودرول، کلو ته غرونه د خپلې لورګانې ودرولې، لاړل او قانونونه ټول په مجرات کې اخته شو. دا زموږ د دیموکراتیک دا یو عادل نظام رانغی چې ښځه پکې مسؤول نه وي. هر ځای کې په هر رژیم کې موږ دا را باندې کېدل، موږ دا تر لیدلې او را
اغلی ککړ. خو فکر نه کوي دغه محدودیتونه چې اوس په ښځو باندې دي، په بخښنه سره، خو فکر نه کوي دغه محدودیتونه چې اوس په ښځو باندې دي، چې یک د افغانستان تیر جګړو ته تم شو، تاسو مخکې د مجاهدین یادونه وکړه چې وروسته پکې تغییرات راغلل او هغوی خپل دلایل درلودل چې نړیوالو شاته پرېښودل. خو زه طالبانو په حکومت کې، یا په اوسني دور کې، یا په تیر دور کې، هر ځلې ښځې دغه ډول شاته غورځول شوې دي. او ظاهرا داسې ښکاري چې د طالبان د حکومت ټول تمرکز یوازې پر ښځو باندې دی، چې له کور ونه وځي، کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، یا هغه کوم حقوق چې دي هغه ترلاسه نه کړي. دغه ټولو شرایطو ته په کتو، فکر نه کوي د طالبانو حکومت په هر دور کې ښځې تر ټولو ډېرې ځپلې دي؟
دا یو حقیقت، دا رښتیا ده. زمونږ نسلونه یې خراب کړل، ځکه که مور باسواده شي، باتعلیمه مور دی کوي، ولې دوی دا کار کوي؟ ځکه دوی یو باسواده مور نه لرله، دا یو باعلمه مور نه لرله، یو پوهه مور په کور ته ورسره نه لرله. پوهه مور به وه خپل کاچو پورې، چې پخلی کو دونه به پوهه وه، چې مور ته به اولاد ته به شیدې ورکولې، دونه به پوهه وه چې جاروی کو دونه به پوهه وه.
یعنی په بخښنه سره، ستاسو په باور د ټول طالب چارواکي په دې کې چې دي، چې هغه له یوې بې سواد مور نه لري؟
اصلا نه دي. زه په دې پوهېږم چې دیو کې خپل اختلافات شته، او دیو په دې خو پوهېږي په اسلامي اصولو او په اسلامي احادیثو او په ټول قوانینو باندې خو پوهېږي، او ښه سر خلاصېږي، او په دې پوهېږي چې دا خکار نه دی. مګر په یو پیسې په یو په یو ځاله کې حکومت کې ګیر داخلي دي چې دوی نشي کولای چې هغه څه چې سري په احادیثو کې او په آیاتو کې دي یو یو علمي بحث ورسره وکړي او قانون کې کدا قناعت موجود وي د یو مسلمان خلکو په توګه کدا شرایط موجود وي چې رښتیا ټول نړیوال دا اومني او دا طالبان بر حق دي چې موږ نو مکتب ته نه پریږدي نو زه به هم یو خبر قرآن په سر کوم تاسو دې نه بویم چې نه دا مستره مګر په دې کې د څه کسانو مشته دي او دې کوي د نړیوالو اسلامي هوادونو اکټ دی خو خپل کدي خو خپل دي دا هم هیڅ کله دا محدودیتونه چې دې په په اوسنی شرایط کې زه خپل ته ژوند نه کوم ممکن زه لاړ شم افغانستان ته ممکن زه وګرځم افغانستان ته ما ته به محدودیت نه وي نظر په څو سال نظر په دې ځکه چې اوس په تعلیم وخت نه شته د تحصیل او د تعلیم وخت نه ختم شوی دی دلته ما ته زه به هیڅکله ونه وایم چې زه مسؤول نه یم مګر دلته مسؤلیت یوازې زما مسؤلیت نه دی ځکه زما د بچي مسؤلیت په کار دی ځکه زما د لور مسؤلیت په کار دی ځکه زما د خور مسؤلیت په کار دی مسؤلیت یوازې په کور کې نه شته څوک هم په کور کې مسؤل نه پاتې کیږي مسؤلیت هغه وخت چې د کور نه وځي د دولت په چې تو قدرت دې او نن حاکمیت لري په افغانستان کې ته د هغه وخت خو د خدمت کولای شي چې کله خو وځي د بیرون نه وځي او یوازې بدون د محرم نه حجاب نه اخته دې زدا د فرمانه حجاب دی وځي بیرون دا وځي او د کومه څو تراشي چې نه ساده خانه روحي ساده موګوري او نه دی وبل ناري نه ده خانه هغه وخت خو د مسؤلیت متاسفانه چې دا غږ هیڅوک نه بدرخه کوي او د دې سره مشکل دا ده چې دا خلک افغانستان کې نو دومره د نارینه زورول شوی دي د جنگونو او تاریخوال نه چې شوی دي چې دوی خپل اغواز هم نشي پورته کول او خیر ده مونږ تیرو د هر څه نه تیرو خو خیر ده همدا څه روان دي کانادا اواز چې شوی وي د دې په مقابل کې ټول دا ورونه تلته مونږ ټول افغانستان کې اسلامي واته ټول پیږي په خبره باندې
ام دغه پختنه به لفرزانه جان یو کوم فرزانه جان تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په امنیتي لحاظ باندې تاسو هم نه یاست یو د سینې دی پښې وی چې تاسو په بهر کې د امر بالمعروف کسانو سره مخ شئ یو نماز پر راپور کې کوم څه دا ونه کړی دغه ډول برخورد پرکس تاسو په کابل کې لیدلې دی کچیرته وضعیت داسې خده او د دې امکانات شته چې خدي وکولای شي بغیر له دې چې امر بالمعروف ورته مزاحمت وکړي په حجاب سره وګرځي او لکه څنګه چې افغانانجونو په ځلونو په مخ خبرونه کې دا ونه کړی چې دوی یو ډول اقدام د طالبانو غوړي د حجاب په برخه کې دوی آماده دي یو له پخوانه لکه مکتبونو کې پانتونونو کې افغانانجونو حجاب کوو او ک طالبان ورته نور د ډول د حجاب وختونه کې چې شرط ورته کې دوی به آماده وي خو په دې شرط چې خوندې او تستنی شي یا کارون تستنی شي زما پختنه دا ده کچیرته شرایط خدي او امن ده مسؤون دي ولی کورنۍ په دغه برخه کې له طالبانو غوښتنه نه کوي خپل طالبان ولی اقدام نه کوي چې په دغه امنیت کې بیرته جوړی خوندې او تستنی کې پانتون ته استنی کې کارت یې پریږدي
خبر خدا ده چې کله مکتب نه وي پانتون نه وي او د ښځو لپاره کاری ځایونه نه وي کار بند وي وظیفه بند وي نو د ښځې به چیرې ولاړې شي مثلا هر ورځ خو هېڅ ښځه داسې نه کوي چې خپل کور پرېږدي او بیرون لاړه شي بازار ته یا ټوله ورځ بې ځایه په بازار کې وګرځي خو یوه ورځ به وګرځي دوه ورځې به وګرځي نو څونه به وګرځي که نه یا به ټوله ورځ پارکونو ته لاړه شي خو دا خو واضح خبر ده چې د افغانې ښځې هېڅکله دومره نه بیکاره وي او نه هم د ډیرو چکرونو دوشانو ته وخت ورکوي نه دومره ډیر خپل زړه خوشاله ساتي نو واضح خبر ده چې کله چې یوه ښځه غواړي که نه مثلا د یو ډېر ضرورت په اساس یا ډاکټر یا به ډاکټر ته ځي یا به بازار ته ځي یو څه اخلي یا به یو خپلوان یو چکر ځي نو بل ځای ته خو نه ځي نو ځکه دوی ډېرې زیاتې بیرون نه وځي چې ډېر زیات خبرې را ولاړې شي نو د دې له امله هم دا علت ده چې مثلا دغه ښځې ورته امنیت ده یعنی ما په خپل داس نه دی لیدلې چې طالب دې زما تر مخې ودرېږي او ما ترې وایي چې چیرې دي یا په خپل کلي کې یا خپل ځای کې یعنی ما په خپل له کوم چا نه داسې یو څه نه دی اورېدلې چې د سیو سی ویلې وی چې مثلا طالب یا یو څوک ته مثلا مخې ودرېدل او ماته ویلې چې چیرې دي خو یې نه چې دونه چې زمونږ په ځای کې اکثریت ښځې کځي هم مثلا که بازار ته هم ځي یو وړکی ماشوم پاتمرګ ځو سره بیایي یعنې هېڅکله داسې تک و تنها زما په نظر باندې نه ځي خو ځکه چې که سودا مخلي یو خلطه یو شی خو به ماشوم هم ورسره واخلي نو بهتره دا ده چې یعنی کاش چې مکتب وای پوهنتون وای سوچې نجونو کولای شوای چې ورشي خپل درس وای او په ژوند کې ډېر زیات پرمختګ وکړي دا چې ولې خلک غږ نه پورته کوي خلک خو غږ پورته کوي مثلا یا ډارېږي له دې خبرې نه ځکه چې اکثریت نشي کولای کنه چې د حکومت په مخالفت باندې خبر وکوي خو ممکن دا خبر هم وي او یا ممکن وای چې موږ دغه حالت ته ورمخته نشو چې یا ټول سره یو لاس نه کیږي وای چې کچېری ټول یو لاس شي یو څل غاک جک شي کنه نو بیا وای چې دی ولس دورې څوک نه لري نو بیا به هم یو څه وشي خو دا ستاسو چې په هر کور کې دیږي چې کاشکې مکتب خلاص وای بس خبر پاتې شي یو خلکو له دغه څه سره عادت شوي دي چې مثلا نجلۍ د شپږمه پورې درس وایي له هغې نه پورته ورته درس نشته نو له همدغه ذهنیت خلکو ته ورکول شوی ده په اوس وخت کې د خلکو ذهنیت زما په نظر تر ډېره بدل شوی ده مثلا زمونږ یوه ډېره تکړه لیکواله شاعره چې ده شفیقه خپلواک تېره ورځ په بی بی سي کې خپرونه درلودله نو کله چې د خپرونه نه شوه ډېرو خلکو ورته په کمنټونو کې ایجکشن لیکلی وه چا ورته ویلي وه چې شونډې د سرې کړې ناسته یې چا ورته ویلي وه چې مخ دې پټ کا بس د دې په ذهنیت او د دې په فکر باندې چا خبرې نه وې کړې ټول ورته همدا لیکلي وه چې مخ دې پټ کا چې دا دې کړې چې هغه دې کړې چې په جمهوریت کې غله وه داسې خبرې ورته لیکلي وې او دا به حده ډېره خوشینونکې ده ځکه چې هغه د پښتو ادبیاتو د علم او د فکر یو لوی سرمایه ده او ډېرې ښې خبرې کړې وې د نجونو په اړه باندې
یعنی په ټوله کې که چېرته وګورو په بخښنې سره په ټوله کې تاسې دا وایئ چې په افغانستان کې دننه خلکو بدلون کړی عامه افکارو بدلون کړی او څه چې طالبان ته د بېقي همغه طرف ته خلک روان دي
بالکل زما په نظر عامه افکارو په پوره ډول باندې بدلون کړی دی ډېر زیات خلکو بدلون کړی دی یعنې اوس خلکو ته دا ډېره مهمه نه ده چې نجونې د زده کړې وکړي هیڅ ورته لازم نه ده وایي چې بس تر شپږمه پورې درس وایي لیکل ولوستل زده کوي لمونځ او داس او داس ده کې همدا بس ده دا شی پخوا هم وه مګر پخوا بیا هم ورو ورو ذهنیتونو تغییر کاوه مثلا له یوه کلي به دوه درې نجونې حتما راوتلې پوهنتون ته به تلې او لوړې زده کړې به یې کولې نور به اکثریت په کورونو کې داسې وه چې ویلې به یې تر یولسمه درس ووایه نور دی بس ده یا مثلا داسې به مدیر اورېدلې وي چې ورته ویلې پوهنتون ته لاړه شه درس ووایه خو وظیفه مه کوه وظیفې ته مه ځه دا شی ډېر زیات و حتی زما په ژوند کې نو پخوا هم دغه څه وه مګر ورو ورو پخوانیو ذهنیت تغییر کوه ورو ورو خلکو غوښتل چې لورګانې خویندې درس ووایي ښځې وظیفو ته ولاړې شي ورو ورو دا ذهنیت تغییر کوه خو دا خو ټولنه ده د خلکو فکرونه تغییر کوي مثلا په مسجد کې ملا ورته وایي چې ښځه که له کوره ووځي په تناره ښځه باید ونه ووځي او د ښځې د بوټو غږ داسې ده واسې ده که نه د خبرې چې کله دوی اوري نو ورو ورو دغه ذهنیت ډېر زیات تغییر کوي بل د سړیو په روشنسي لحاظ باندې سړي هغه څه چې اوري هغې باندې ډېر زیات باور کوي که نه نو دوی اکثریت اوري له خلکو نه له ملایانو نه له دو خلکو نه اوري چې حتی په ټولو وظیفو کې دوی ته درس ورکول کېږي هلته ورته بیا بیا د نظریت ویل کېږي چې بهتره دا ده چې ښځې په کور پاتې شي بهتره دا ده چې ښځې راونه وځي یا د ښځو لپاره ډېر زده کړې چې دی هغه مباح کار ده که نه یا فقط دیني علوم د دوی زده کړي نو کله چې دوی دا خبرې ډېرې زیاتې اوري وځي خبر ده چې ذهنیتونه تغییر کوي
مننه کور ودان اخلی ککړ کته سره ته وایس لکسنګ چې فرزانه جانې به شره وکړه په افغانستان کې امو خلکو ته وزه خبره ډیره دي شوې دا چې جنونی خوانځي او تنزي او چې طالبان په دې رسته یو کې طالبانو په دې رسته یو کې تطبیق کړی دی هغه دوی ته ډول واستمنلو ور دي او ډیر کم خلک دي چې هغه د خپل جنونو په اړه باندې فکر وکړي یا دا غوي تعلیم لا پیاد وي که وزیت هم تاسو دوام وکړي په سر لای نږدې دا دغه دا وستل وکیو هوته او بیا ورپسې حمل دا تقریبا څلورم کال وچې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. فکر کوي څه بدلون به راشي او کران شي پایلې څه دي؟
کارزنی جان دا یو داسې تسلسل والا یا داسې یو لړۍ ده چې سړی تحلیل یې ډېر اسانه دی، ځکه چې ته چې یو نیمه نړۍ نیمه هېواد بې سواده پرېږدي د دې نتیجه به سي. بیا افغانستان خو بیا لور هر څوک په خپل کور کې چې یو لور راوړه هغه لور د بل لور ځای نه نیسي. یو نسل تاسو قرباني ورکول کیږي، بیا داغه جبران نه کیږي، تر څو چې جبران وشي یو حکومت راشي هغه په پخو ودرېږي، یو څه لاسته راوړنه ولري، بیا یو قدرت پیری شي، یو لار ورته جوړه کی، بیا د بربادۍ مخه ته ویسي. او مونږه خلک هم په دې نه پوهیږو چې مونږه ول د نورو د خبرو منلو د پاره ډېر حاضر یو، په تاسف سره او ډېرې منو مونږ درې خبرې. دغه څلورم کال یا پنځم کال به تیر شي، دا زما په نظر دا د یو پروژې په شکل اوسو کده د علمي او داسې یو د خلکو د انتخاب د روی نه حکومتونه وي چې دا لړۍ دوامدار نه شوه. په حقیقت کې دا پل نه شوه، دغه اساس اهداف ښه کې نه ښودل شو، ځکه طالب ته زمینه مساعده شوه، تاسې پاته ویوي مجاهدینو ته زمینه مساعده شوه، نورو حکومتونو ته مساعده شوه، ځکه چې اهداف ښه نه وو. یو صادق چې د دې نخنۍ ما ته یو سفارت کې یو جلسه و، دغه مې چې طالب راغلی و لاړو، هغه ما ته ویلې وي دا وي زما پلان مې وي، یعنی یو ډیپلوماټو صحیح دی چې سفیر بنو، یو نو یو ډیپلوماټ خو د افغانستان او د هزاره ورونو نو، هغه ویلې چې صحیح دی زمونږ طالب ته ټول طالبانو ته پښتون خطر دی، وي مونږ خو پښتانه یو، مذهب کې مور سره یو ځای نه وي. نو زما پلار وایي چې خدایا خو شو چې دی راغلل، نو وایي ما ته پښتنه وکړه چې ولې چې دلته خو شو. وي ذهنیت زما د پلار دی ته تر اوسه پورې آماده نه دی، تر اوسه پورې آماده نه دی چې دا قبول کوي. خو خیر دی، زه خو پکې په مسونه توګه کار کو، دغه زما شپې وي د کېږه ما یا آرام راځم یا آرام ځم، یا په دې لارې کې خو مې څوک نشته دی، دا دی او خپله دا چا چې دا جنګ کو یا څه کو خپله په قدرت رسېدلی دي، نور زه به خو د دې نه خو خلاص شم. تاسو فکر کوئ هغې پلار به څو کلن وو چې دا زوی د دېرش کال ونیسي، څلوېښت کال ونیسي؟ نو دا بیا پلار څلوېښت کاله په افغانستان کې هم په جنګ کې شوي دي، چې دا شپېته کلن شل کلن نه، نو د هغې ذهنیت به څنګه آماده شي؟ دا چې دا نن دا خور وایي چې زمونږ ذهنیتونه د خلکو دې ته رو رو آماده کېږي، رو رو یې قبلوي، رو رو دا ټول همدغسې رو رو همدغه شیانو ته زمینه مساعده کېږي. بیا که یو ځلې ډیموکراسي راشي یا آزادي پرې راشي، ډېر خلکو باندې ښه نه لګېږي، ځکه هغې خو مېرمنو ته همیشه ورته خدمت کړی، ډوډۍ ورته پخ کړی، بیا یو ورځ راپاسېږي چې بیرون ځي ډوډۍ خوراک ته، یو ورځ راپاسېږي چې کار ته ځي دې ته رسېدګي نشي کولی، ستړي کېږي، پخلی ورته نشي کولی، درس ولي مېړه نه کوي، په خپل کور کې وایي فاکلتل ولم درس ولم پوهنتون ته ځم، دا زما حق دی. بیا کله چې د هغه د حق اواز اوچت شي، دلته بیا برعکس ورپسې مخالفت ورسره کېږي، نو ځکه ورته زمینه اوس خو دا حق نه دی، اوس فکر کوي چې دا مې حق دی، اوس فکر کوي چې دغسې درسونه ورکول کېږي چې ذهنیت پاکېږي چې وایي دا مې حق دی، بیا یو ورځ داسې پاکېږي چې بیا درس ورکول کېږي چې دا مې حق نه و چې په ما داسې ظلم وشو. دا دورې خو په مونږ تیر شوي دي، بیا هغې د دوی په مقابل کې راوچتېږي، بیا راپاسېږي، بیا وایي ولې دا کار وشو، دا خو غلط و، دا خو اشتباه و. ګوره اول سر کې عقل هغه کار نه کوي چې وروسته پښیمانۍ په منځ کې راشي. د دې حکومت به هیڅ کله ټول خلک ستړي وو، د ډېرو حکومتونو نه ستړي وو، دا په د دې دوی په اوله دوره کې هم د دې د نورو حکومتونو نه ستړي وو چې طالب راغی، مګر که نن دیو مکتب دروازه خوشي کې نجونو دپاره سبق ته لاړ شي دا لاړ شي، یو اسلامي هېواد دی څوک ورسره ستونزه لري؟ هېڅوک ورسره ستونزه نه لري. درس دی تعلیم دی لاړ شي که نه، درس تعلیم ته د لاړ شي که نه، پوهنتونونه ته د لاړ شي که نه، یو ډاکټر ته مونږ ضرورت لرو، یو انجینر ته مونږ ضرورت لرو، مونږ یو 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 نرس ته مونږ ضرورت لرو چې مونږ اوسی دلته، یو معلم ته د ښځې ضرورت لرو. ځکه معلم په کور کې معلم لور تربیه کوي، یو معلم زوی تربیه کوي، هغه ټولنه د پاره شي. دیو که نن ما ته اجازه نه راکوي چې زه یو سبا ورځ د یو پیغله ته اجازه نه ورکوي، هغه بیرته د دین د مور کیږي، هغه بیرته د دین د اولاد کیږي. او هغه به کوم اولاد راوړي چې هغه دیو چې وایي چې ښځه د پاره داک نه اوسه، دیو چا نه پیدا دي، دې د چا نه پیدا دي، خو د یو مور نه پیدا دي، یو مور تربیه کړي دي. هیڅ فکر نشته د دې لپاره، دا هنده روښانه هنده نه ده د افغانستان لپاره. موږ د افغانستان ته خو دا درې کاله به لاړ شي، پنځه کاله به ښځې محرومې شي، شپږ کاله به محرومې شي، مګر دا خو اخر وخت به پوره نه کېږي. دا کار دا خو هېڅکله نه پاتې کېږي، دا ثبات نه دی. مګر دا دیو ته د تاریخي د لحاظ نه، دا واورې د تاریخي د لحاظ نه، د هر لحاظ نه دوی ته غټه ستونزه پیدا کېږي، او دوی ته به دا نقطه به په تاریخ کې په دې ټولو اسلامي هېوادونو کې دوی ته ثبت کړي چې په افغانستان کې یو اسلامي هېواد نجونو ته د درس، سبق او تعلیم زمینه نشي مساعدولی.
مننه کوروان فرزانه جان، لند له تاسو یو رم فقط یو څو دقیقې وخت لرو که تاسو ته وایست که دغه بندیزونه دوام وکړي پایلې به د افغانو میرمنو هم درنګ د طالبانو حکومت لپاره څه وي؟
کله بندیزونه همداسې دوام وکوي لکه څنګه چې کوي، او دا پنځه کاله تیر شو چې د نجونو په مخ مکتبونه او پوهنتونونه هست بندي، نو موږ به بیا یو ځل مخکینی تاریخ ته لاړ شو. مخکې ځل د ملچنبه شاهده وي چې مخکینی تاریخ داسې وي، یعنی هغه وخت چې زما مور پکې ژوند کوه، چې هغوی حتی په دې باندې نه پوهېږي چې دا الف ده، دا بی ده، دا سی ده او دا سی ده، یعنی په هېڅ هم نه پوهېږي، په هېڅ اصلاً درس نه ده لوستی. او هغوی سره هم، حتی زموږ ښځو سره هم، د هغې زمانې ښځو سره هم دا ذهنیت و چې ویلې ښځه چې پوهنتون ته لاړه شي بېلارې شوه، ښځه که مکتب ته لاړه شي نو بېلارې کېږي، ښځه چې په غاړه کې دسکول واچوه نو هغې ښځې نه بیا لاس پرې مینځه. او اکثریت خپلو لورګانو ته همدغه ذهنیت ورکوه چې حتی تر دې چې څلور کلنه او پنځه کلنه به شوه، نو خپل څنګ کې به په تنور باندې کېنولې وه، یو وړکۍ زغاله به یې ورته جوړه کړې وه، که نه دې به ورته ویل چې دغه وړکۍ زغاله په تنور باندې ووهه، دا زده کړه. یا به ځینو خپله لور له پښو نه رانیولې وه چې هلته ډوډۍ پخې که، هلته ډوډۍ زده کړه. هېڅکله یې دا ورته نه ویلې چې لورې ته دا ډوډۍ پرېږده، ته لاړه شه درس ووایه، ته ځان ته یوه مقامه پورې ورسوه، تر څو چې په آینده کې داسې ورځ راشي چې تا همدغه سپین لاسونه وي، سپین د پښې وي، تک سپین د مخ وي، او په ښایسته دفتر کې ناسته وي، لاخو نه چې کله راځي ځان سره پخه تیار او ډوډۍ ولې نه راوړې. خو نه، همدا به ورته ویلې چې لورې ته زما لاسونه ګورې، دا ټول سوځېدلي دي، دا د تا لاسونه هم باید لکه د ما لاسونه همداسې پاخه شي، ته باید له اور سره پخه شي. همدغسې یو ذهنیت نجونو ته ورکوه چې ځکه چې بله ورځ ته واده کېږي، بیا به ته پردی کور سنبالوې، او کسترخیل باید په تا باندې ښه ووایي، هغوی باید داسې ووایي چې مثلا دا ډېره ښه نجلۍ ده، دا ډېره زیاته کاریګره ده، چې مړ سپی په لاس کې ورکړي که شوي. بس همدا د یوې ښځې لپاره صفتونه دي چې هغه د چوپه خوله وي، هغه د غلي وي، هغه د کار ډېر وکوي، هغه ته چې مړ سپی لاس کې ورکړي هم کشي کړي. نو همدغسې یو ذهنیت نجونو ته ورکوه چې یعنی دغه د تا لپاره ښه صفتونه دي. دا یې ورته نه ویلي چې لورکې ته درس ووایه، ته پرمختګ وکړه، ته ډاکټره شه، ته انجینره شه، ته معلمه شه، ته تر یوه مقامه ځان ورسوه. نو زه فکر کوم که دا حالت دوام وکوي، موږ به بیا یو ځل بیا همغه حالت ته ورسېږو، او دغه نوی نسل مو چې بېسواده رالویږي، دوی به بیا هم خپلو لورګانو ته همدغه فیل څه وایي، لکه ته چې د بلې مورکۍ ویلې.
ډېره مننه فرزانه جان کور ودان اوریدونکو، له تاسو یې مننه، له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو، د ښځو د حقونو فعالې پلوشې کاکړه وم، دارنګه د ښوونځي استاد دی فرزانه زیار څخه چې خپرونه کې مور سره ګډون وکړو. ورزو په پای کې لنډه سندره اورو، همدې سره پروګرام هم پای ته
رسوو. شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی، شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی، پریمیک دی چی والو زمزما وزری ماتنی، شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی، ش شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پال من کی دغاسس پہ چلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزر آزادی رادیو جڑی گمبد میں ہال دے خلا سے فیروز زدہ فزنا شین خال دے خلا سے فیروز زدہ فزنا شین خال دے یو خلے را نو رکھ دے جگلو نہ نازک دے سارا نئی دے وہ سکڑے او سناک دے رشتہ اور ور کہے دے دخوئی نگر سنئی دے او تر دے سارا نئی دے وہ سکڑے او سناک دے رشتہ اور ور کہے دے دکان نا شیرین دے گلاب دے گل ورین دے بسرے سرو مال دے پلا سے فیروز مزدار دے شغلے دمخی جے تبصر لکانار دے زما دے زما یار دے خیست دے مزدار دے شغلے دمخی جے تبصر لکانار دے تازے شنڈا شردہ پغاڑے لندہ دا ولاد
ډاکټر کمال.